درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټول بجوړ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زکونکو، زه ستاسو استاد یانا صلحی او دلیبیا تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون ولسم لوست شرق لاست وایم، او هله لرم چې دلوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکترولیز، چې د 129 صفحې څخه پیل تر 132 صفحې پورې به دوام ولري. اتم څپرکی، دولسم لوست، یولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته یو هم د دې لپاره چې موږ او تاسو الکترولیز وپیژنو، د هغه څخه مخکې څلور مهم لاملونه موږ او تاسو پیژنو چې کولای سي یو مرکب د هغه په واسطه سره تجزیه سي. چې یو هم د هغه څلورو لاملونو څخه الکترولیز ده، چې د الکترولیز په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب د برېښنا په واسطه سره تجزیه کړو. په همدې ترتیب یو بل لامل د فوتو لیزر په نوم سره یادیږي، چې کولای سو د یو لمر په واسطه سره یو مرکب تجزیه کړو. دریم هایدرولیز ده، چې خپله د اوبو په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب تجزیه شي. او څلورم د پایرولیز په نوم سره یو بل عامل ده، چې خپله کولای سو چې د یو تودوخې په واسطه سره یو مرکب څه شي کړو، تجزیه کړو. موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کښې یوازې پر الکترولیز باندې بحث کوو، نورې پرېږدو په راتلونکي لوستونو کښې. راځو ګرانو زده کوونکو، الکترولیز څه ته ویل کېږي؟ د الکترولیز څخه زموږ هدف څه شته؟ اصلا که چیرې موږ او تاسو هدف ته راسو، موږ او تاسو د الکترولیز څخه هدف د فلزاتو لاسته راوړل دي. یعنی څنګه کولای سو چې د یو الکترولیز په واسطه په یو اوبلن محیط کښې څه شي لاسته راوړو؟ فلزات لاسته راوړو. نو راځو د لومړی الکترولیز پیژنو، چې خپله الکترولیز د یو برېښنایي بهیر په واسطه یا هم یو برېښنایي جریان په واسطه د یو مرکب د ټوټه کېدو یا هم د تجزیه کېدو عملیې ته موږ او تاسو الکترولیز وایو. چې یعنې دلته د برېښنا په واسطه کولای سي چې یو مرکب په آیونونو باندې څه شي کړو، تجزیه کړو یا هم ټوټه ټوټه شي. چې په دغه عملیه کښې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي. برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، چې دې ته موږ او تاسو الکترولیز وایو. او بل ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کښې یو هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو چې یو هم د الکترودونه دي، د الکترولیت یو لوښی یا بیکر ده. په همدې ترتیب سره یوه سرچینه یا برېښنایي سرچینه یا بیټري ده. نو راځو په دې ترتیب سره هر یو په همدې اساس پیژنو هغه پیل چې خپله په هغه کې یو برېښنایي انرژي په یو کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، دې ته موږ او تاسو د الکترولیت لوښ، د الکترولیز لوښی وایو. چې خپله دا د الکترولیز عملیه چې ده، دا په هر محیط کې په هر ځای کښې نه ترسره کېږي. دوی خپل د ځان لپاره د الکترولیز په نوم سره یو لوښی لري، چې کولای سي په دې ځای کښې یوازې او یوازې مرکبات څه کړي، ټوټه او یا هم تجزیه کړي. نو هغه پیل چې په هغه کې برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، د الکترولیز د لوښی یا هم د پیل په نوم سره یادیږي. چې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي تبدیلول، د دې عملیه پر اساس د ګلوانی پیل یا هم پیلې ګلوانی په موجودیت کې او خپله د یو الکترولیز د لوښی په موجودیت کې ترسره کېږي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو اوبه غواړو چې تجزیه یې کړو یا هم الکترولیز یې کړو، د دې لپاره موږ او تاسو راځو په الکترولیت محلول کښې چې یوه اندازه خپل هغه آبي یا اوبلن محیط وجود لري، د یو بیټري یا سرچینې سره تړلې ده، اوبه څه شي کوو، په آیونونو باندې تجزیه کوو، په خپلو آیونونو باندې. نو موږ او تاسو ګورو چې دلته هایدروجن چې ده په مثبت آیون سره، اکسیجن چې ده په منفي آیون سره، چې همیشه د الکترولیز په عملیه کښې هغه چې دوه دانې الکترودونه وجود لري، یو مثبت یو څه شي، یو منفي یو کتود ده، یو نود ده. نود چې موږ او تاسو وایو چې خپله الکترونونه یې د لاسه ورکړې وي، موږ او تاسو وایو چې هغه څنګه چارج شوي دي، کتود چارج شوي دي. او په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته منفي چارجونه د منفي چې ده د مثبت پر شاوخوا باندې راټولېږي، او مثبت چې ده د منفي پر شاوخوا باندې راټولېږي. چې په همدې اساس باندې دلته یو الکترولیز عملیه اجرا کېږي، چې بالاخره اوبه په خپلو آیونونو باندې تجزیه سوه. زګرانو زکونکو الکترولیټي فایلونه پیژنو چې دا څه ډول فایلونه دي. هغه فایل الکترولیټي فایلونه چې دي د هغه فایل څخه عبارت کوم چې یو برېښنایي انرژي کولای شي په یو کیمیاوي انرژي باندې په یو الکترولیز لوښی کې ترسره کړي، او دغه د الکترولیز د عملیې په اساس کچیر موږ او تاسو وایي د الکترولیز عملیه خپل هغه وخت داسې صورت نیسي چې د یو جامد نه بلکې د یو مرکب د محصول څخه د یو برېښنا بهیر په تیرولو سره کیمیاوي بدلون پکښې رامنځته شي، او بالاخره یو مرکب د یو برېښنا په واسطه آیونایزیشن یا هم تجزیه شي. نو په همدې اساس کچیر موږ او تاسو ګورو خپله دا الکترولیز مرحله چې د په جامد اسامو کړي په دې خاطر نه تر سره کیږي ځکه چې هغوی د برېښنا جریان نه تیروي، نو په همدې ترتیب دوی به یو محلول جوړوي او په اخر کښې به دوی څه شي کېږي ټوټه کېږي یا هم الکترولیز کېږي. نو که چیرې یو مرکب د یو برېښنا په واسطه په خپلو آینونو باندې تجزیه سي، نو د دې د عملیې د بشپړېدو لپاره موږ او تاسو یو الکترولیت فایل ته اړتیا لرو چې دې ته موږ او تاسو خپله الکترولیت فایل وایي. نو د دې عملیې د سرته رسولو لپاره موږ او تاسو کولای شو چې یوه سرچینه یا هم یو برېښنایي سرچینه یا بیټری ولرو، او د هغه تر څنګ کولای شو چې د بیټری یا سرچینې په شتون کې الکترودونه باید وجود ولري، د الکترولیت لوښی وجود ولري، یو فایل باید وجود ولري تر څو دغه عملیه چې شي سي په مکمل ډول ترسره شي. ګرانو زده کوونکو، راځو د الکترولیز د ویلې شوي سوډیم کلورایډ الکترولیز ته چې دلته څنګه کولای شو چې د خوړو مالګه الکترولیسی د خوړو مالګه چې د ګرانو زده کوونکو اصل کې خپل یو جامده مالګه چې د هغه نه الکترولیس کیږي، بلکې باید دغه خوړو مالګه یو مایع حالت ته تبدیل سي تر څو د هغوی الکترولیس چې شي سي عملیه اجرا سي. یعنی که چیرې موږ او تاسو د خوړو مالګه سوډیم کلورایډ ته یوه اندازه تودوخه چې هغه 800 درجه د سانتي ګرید وي تودوخه ورکول شي، دلته دا مالګه چې ده یا د خوړو مالګه دا په مایع سوډیم کلورایډ باندې بدلیږي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ، د سوډیم کلورایډ جامد حالت ته موږ او تاسو 800 درجه تودوخه ورکړله، سوډیم په مثبت آین سره په مایع، او دغسې په ترتیب سره کلورین چې ده په منفي آین خو د ګاز په حالت چې شو سوه منځ ته را. نو کله چې دا سوډیم کلورایډ مایع حالت ته تبدیله سوه، اوس کولای شو چې موږ او تاسو هغه دغه محلول الکترولیس کړو. نو که چیرې وګورو په دې الکترولیس کې سوډیم چې ده یو الکترون چې شي کوي د لاسه ورکوي، نو دلته د سوډیم آیونونه خپله په کتود کښې ارجا کېږي یا هم ریډکس کېږي، خو د کلورایډ آیونونه چې بیا دي هغه بیا په انود کښې تحمس کېږي، انود کښې تحمس کېږي. نو دا ډول موږ او تاسو ولیدل چې دوی څه سول، د دوی ترمنځ یو خپله الکترولیز عملیه اجرا سوه او دوی په خپلو آینونو باندې تجزیه سوه چې دا د ویلې شوي خوړو مالګه یا سوډیم کلورایډ الکترولیز کېدل وه. پر ګرانو زده کوونکو، راځو یو هم موږ او تاسو چې الکترولیز وپېژندل او په همدې ترتیب سره د الکترولیز د عملیه باندې پوه شولو، اوس راځو په یو اوبلن محیط کښې د الکترولیز تعاملونه وایو. که څه هم ګرانو زده کوونکو دا تعامل د الکترولیز تعامل چې ده خپله په یو اوبلن محیط کښې کېدای سي چې د هغه محلول سره یا هم د هغه محیط سره چې هغه غیر اوبلن محلول وي یو له بل سره فرق ولري، ځکه کېدای سي په اوبلن محلول کې هغه هایدروجن یا هایدروکسیل چې شي سي منځته راسي، یا هم دا د اوبلن محیط کې چې دی خپله یا د هایدروجن او د هایدروکسیل د تولید یا هم د منځته راتلو پر اساس ترسره کېږي. نو د دوی ترمنځ دلته یو رقابتي د الکترونونو د جات لپاره یو رقابت چې شي کېږي ترسره کېږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي که چیرې په اوبلن محلول کښې موږ او تاسو د پوتاشیم نایتریټ مالګې الکترولیز کړو، داسې چې دوی مخکې دې چې پوتاشیم نایتریټ مالګه خپله یو الکترولیز شوی وي، یعنی یو اوبلن محلول وي، نو که چیرې دا الکترولیز شوی وي او اوبه خپله دلته څه شي کېږي الکترولیز کېږي، ځکه د اوبو لپاره هغه پوتانشیل ځان چمتو کوي تر څو اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې څه شي کړي تجزیه کړي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو وایو چې په اوبلن محیط کې کېدای شي چې د اکسیجن او د هایدروکسیل منفي آین دلته څه شي تشکیل سی. نو عموما همیشه هغه مثبت چارجونه د منفی کتوت پر شاوخوا او منفی چارجونه د مثبت کت انوت پر شاوخوا باندې چشکیږي راټولیږي او ځای کیږي او بل اخره د چش په مقابل کې د کتوت په مقابل کې هایدروکسیل ګروپ یا هم هایدروکسیلونه چشکیږي منفی آیونونه تشکیلیږي او د انوت په مقابل کې هایدروجن مثبت آیونونه چشکیږي تشکیلیږي. نو موږ تاسو ولیدل دلته چې د اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چش سوه تجزیه سوه. دلته موږ تاسو وینو چې پوتاشیم نایتریت په معادله کښې هم وینو د اوبو سره چشکیږي یو ځای داسې الکترولیس کیږي چې دوی خپل الکترونونه د لاسه ورکوي او بالاخره پوتاشیم په مثبت آیون سره چش سوه تشکیل سوه یا هم تجزیه سوه او نایتریت په منفی آیون سره هایدروجن په همدې ترتیب سره او اکسیجن هم په منفی آیون سره تجزیه سوه. چې موږ تاسو دغه ډول عملیه ته یو الکترولیس وایو. په اوبلن محیط کې الکترولیس تعاملات په دې ډول سرته رسول کیږي. بله زو ګرانو زده کوونکو یا هم د خوړو د مالګې الکترولیس چې موږ تاسو مخکې هم وویله چې په دې ځای کښې عموما په یو الکترولیت محلول کښې مرکبات چې دي هغوی د خونسا کیدلو دنده په غاړه لري چې کیدای سي چې سوډیم په خپله په انود کښې جذب سي او کلورین چې ده خپله یا هغه په کتوت کښې جذب سي او محیط د دوی ترمنځ څه شي سي خونسا رامنځته سي. د خوړو د مالګې د الکترولیس په جریان کې کیدای سي چې په انود کښې دوه ډوله اکسیدیشني تعاملات ترسره سي. یو داسې چې اوبه د په همدې اساس موږ او تاسو وینو دلته چې دوی چشي سوي دي په دواړه حالاتو کښې د خوړو د مالګې هغه تجزیه کیدل وه چې موږ او تاسو وویل هایدروجن او اکسیجن چشي کیږي اوبه په هایدروجن او اکسیجن غذاتو باندې دلته تجزیه کیږي او موږ او تاسو وویل چې سوډیم چې د هغه د کتوت پر شاوخوا باندې یا د په انود کښې چشي کیږي جذبیږي او کلورین چې د خپل منفي آیون پر اساس باندې نو هغه به په انود کښې چشي سي جذب سي. نو په دې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه محیط چشي کیږي خونسا کیږي او بل هغه دوه تعاملات چې موږ او تاسو وویل یو اکسیدیشن او بل ریډکشن تعاملات چې ترسره کیږي کلورین چې د خپله دلته په منفي آیون سره هلته وینو چې دوه الکترونونه په اخیستلو سره دی چشي سوله کلورین چارج زیات سو اکسیدیشن سوه او اوبه چې د په خپلو آیونونو باندې چې کله تجزیه سوه د الکترون په کمیدلو سره یا هم د چارج په کمیدلو سره دلته ریډکسي تعامل یا ریډکشن سوله چې دا هم ګرانو زده کوونکو د خوړو د مالګې الکترولیز شو چې موږ او تاسو وویل په همدې ترتیب سره دوی څه شي کیږي یو الکترولیز عملیه دلته اجرا کیږي چې همدې ترتیب کلورین چې د هغه اکسیدیشن کیږي او سوډیم چې د خپله ریډکشن یا هم ریډکسي تعامل ترسره کوي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو الکترولیز وپېژندل. اوس د الکترولیز د استعمال ځایونه وایي چې یو هم کولی سي د الکترولیز څخه په ملمه کولو کښې میلمه کاري کښې او په همدې ترتیب د فلزاتو په استخراج کولو کښې او په همدې ترتیب د مرکباتو په تولید کښې استفاده وکړو. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې کولی سو ووایو چې یو څو سوالونه دي د برېښنا په واسطه د مرکباتو تجزیه په کوم نوم سره یادیږي څلور ځوابه دي یو په کښې انتخاب کړي. دوهم سوال په انود کښې لاندې کوم یو تعامل ترسره کیږي اکسیدیشن ارجا ریډکشن او هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زده کوونکو زه تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده البته ایتر چې د 132 صفې څخه تر 131 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو البته په تیرو لوستونو کښې خپله وظیفوي ګروپونه ولوستل چې یو هم الدیهایدونه وه کیتونونه وه چې یو هم د هغوی څخه خپله ایترونه دي چې که چیرې موږ او تاسو وګورو چې ایترونه هم څه ډول عضوي او په عینې وخت کښې وظیفوي ګروپونه دي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که چیرې فرض کړو چې الکولونه د اوبو د مالیکولونو مشتک وي نو داسې چې خپله د اوبو یو اټوم د هایدروجن په عضوي پاتې شونې کړي که چیرې تعویز کړل شي مور او تاسو وینئ چې د هغوی څخه چې لاس ته راځي الکول لاس ته راځي، یا هم کله چې د الکول د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن واخیستل سي د الکال د یو ګروپ سره تعویز کړل شي کوم مرکب چې خپل لاس ته راځي عبارت د ایتر څخه ده. عبارت د څه څخه ده؟ د ایتر څخه. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کې وګورئ موږ او تاسو الکول لرو، که چیرې د الکول د هغه هایدروکسیل ګروپ د دې هایدروکسیل ګروپ په ځای باندې که چیرې موږ او تاسو یو اټوم هایدروجن یا هم د الکایل ګروپ سره کیدای شي چې شکرو ورباندې یوازې یا هم تعویز کړو د دې څخه یو هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کښې اور څخه څه شي ایتر څه کیږي لاسته راځي چې د ایتر عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې آر رابطه یعنی الکال الکایل رابطه او د ایتر وظیفوي ګروپ ته رابطه آر یا رادیکال چې خپله بیرته د الکال یو وظیفوي ګروپ ده. نو ګرانو زده کوونکو دا خپله هم ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ ته په عین وخت کښې په دې ډول سره په دې شکل سره هم لیکلی سو او په دې شکل سره هم ترتیبولی سو چې دا خپله ایتر و چې موږ او تاسو ولوست او زم وکړو چې ایتر څه ډول مرکبات دي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه زده کوو چې د ایترو مرکباتو هغه نوم ایښودنه په څه ډول سرته رسیږي. ګرانو زده کوونکو که څرنګه چې موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ ته د اکسیجن اټوم فارسوو چې وینو د وظیفوي ګروپ یې خپله اکسیجن اټوم ده، نو موږ او تاسو کولی سو چې په معمولي طریقه د ایترو نوم ایښودنه له هغه څخه څه شي کړو پیل کړو، یعنې داسې چې موږ او تاسو له هغه څخه اخیستل شوې نوم ایښودنه په دې ډول سره که چیرې وګورو لومړی به موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ پورې تړلې عضوي پاتې شینې نوم اخلو، که چیرې هغه کوچنی وي لومړی د کوچني او که چیرې لوی وي بیا وروسته د کوچني څخه د لوی پاتې شینې نوم اخیستل کېږي. خو په پایلې کې به موږ او تاسو د ایتر کلمه څه شي کوو اضافه کوو، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې دلته یو د ایتایل ګروپ په دې ځای کښې وضع شوی ده او بل ایتایل ګروپ اکسیجن یعنې د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د بل آر یا الکایل ګروپ پر ځای باندې وضع شوی ده. وینو چې دوه دانې د ډایل یا هم دوه ایتایل ګروپونه دي، نو ځکه د دوه پر ځای باندې موږ او تاسو ډای کلمه ذکر کوو وایو چې ډای ایتایل ایتر. وګورئ لومړی موږ او تاسو د ډای ځکه چې پاتې شینې یا ماویزې دواړه سره ورته دي یو شان دي، نو ځکه مو لومړی د میتایل البته ډای میتایل او په پایله کې مو د ایتر د وظیفوي ګروپ نوم واخیست چې په دې ډول سره وایي چې ډای میتایل ایتر دا د دې نوم ایښودنه. چیرې دوام مثال ته موږ او تاسو ځیر سو په دوام مثال کې بیا موږ او تاسو دواړه طرفونو ته د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د ایتایل ګروپ لرو چې سی ایچ درې سی ایچ دوه دا خپله د ایتایل مالیکولي فورمول ده. په همدې اساس دې خواته هم ګورو او ها خواته هم وینو چې دواړه طرفونو ته د ایتایل وظیفوي ګروپونه دي مالیکولي فورمولونه دي. نو راځو د لومړی موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه کوو چې وایو ډای ځکه دوه دي ډای ایتایل او په پای کې د ایتر کلمه اضافه کوو چې ډای ایتایل ایتر سو او په همدې ترتیب سره دلته هم ویلی سو. خو په دې ځای کښې بیا تاسو وګورئ په درېیم مثال کې ګرانو زده کوونکو یو طرف ته موږ البته د میتایل ګروپ لرو او بل طرف ته د ایتایل، نو او لومړی موږ او تاسو د کوچني پاتې شینو نوم اخلو چې هغه میتایل ده او وروسته د لوی پاتې شینو نوم اخلو چې هغه ایتایل ده او په پایله کې په اخر موږ او تاسو کولی سو چې د ایتر کلمه ذکر کړو. نو وایو چې د دوی نوم ایښودنه په دې ډول سره ترتیبو چې میتایل ایتایل ایتر چې دا ټوله مثالونه چې موږ او تاسو ذکر کړله دا خپله د ایترونو معمولي نوم ایښودنه ده. چی شي ده؟ د ایترونو معمولي نوم ایښودنه. خو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو چې د ایترونو نوم ایښودنه د ایپک په طریقه سره هم یا پر بنسټ سره هم وښیو. د ایپک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو چې د الکا اوکسی یعنې کوچنۍ ماویزې نوم واخلو داسې چې خپله د الکان کوچنۍ ماویزه د الکا اوکسی په نوم سره او بیا د الکانونو د غټو ماویزو یعنې کوم چې خپله د اوږد زنځیر درلودونکي دي تر د ګروپ سره تړلې اوسې هغه ورسره چکو زیاتو یا هم اضافه کو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني موږ او تاسو وینو چې ډای ایتایل ایتر کې یا هم میتوکسی موږ او تاسو ول چې د الکا اوکسی کلمه اضافه کو نو وایي چې میتوکسی میتان. البته په دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ په دې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو کولای شو چې ووایو د ایتوکسی ایتین کلمه چې شکرو ذکر کو ایتوکسی ایتان یا هم البته کچیر په معمولی ډول سره وای ایډای ایتایل ایتر. هغه په درې مثال کې ګران زده کوونکو تاسو وګورئ موږ او تاسو ایتایل میتایل ایتر دی چې د دې نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو داسې کولای شو چې ووایو چې میتوکسی ایتان ځکه چې هلته د ایتان وظیفوي ګروپ څه شوی ده وضع شوی ده. ګرانو زده کوونکو دا هم د ایترونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه سره چې کولای شو د زیاتو مرکباتو نوم ایښودنه په دې ډول سره سرته ورسو. زو ګرانو زده کوونکو اوس هم یو د ایترونو فزیکي خواص او کیمیاوي خواص لولو. دا چې موږ تاسو ایتر وپیژنو نو اوس معلومدار چې د هغوی فزیکي خواص هم پیژنو. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو فزیکي خواص چې دي کچیر موږ تاسو ورته ځیر سو ایترونه چې دي لږ کېدای سي په اوبو کې چې شي حل سي. د ایترو د شیدو درجه چې د ګرانو زده کوونکو هغه د دوی د مالیکولونو او د هغوی د لږ قطبیت له کبله کېدای سي د ولو یعنی د هغو د ایزاوی د ایزومیرویو د الکولو د ایزونو د الکولونو په نسبت چې شو زی لږ موسی نو ځکه موږ او تاسو پای چې دی د ایترونو د شیدو درجه چې شیدا ټیټه ده نو د ترتیب سره ګران ځکون کو د ایترو زیات مرکبات فرق کوي چې دای سي ډای ایتایل ایتر چې موږ او تاسو په 50 درجه د سانتیګریډ کې وی په جوش راسي اما کېدای شي چې موږ او تاسو پینتان یاد کړو یا دای پینتان ایتر یاد کو هغه کله چې په شپږ درجه د سانتیګریډ کې شتي حل سی نو په دې اساس وایي چې د دې د ایشېدو درجه ټیټه ده. او ګران زده کوونکو کچېره د ایترونو کیمیاوي خواص ته موږ او تاسو ځیر سو البته موږ او تاسو ویل سرنګه چې خپل د ساده ایترونو کیمیاوي فعالیت خپل د الکولونو په نسبت لږ ده نو د کاربن او اکسیجن اړیکه چې د خپل ګران زده کوونکو په ایترونو کې ډیره کلکه ده خو د هغوی د پریکیدلو د هغوی پریکیدل یا هم له منځه تلل خپله په ډیرو ستونزو سره کیدای سي چې شي تر سره سي. نو موږ او تاسو راځو دلته د ایترونو په کیمیاوي خواص کې کولای سو چې یو هم ساده ایترونه په نظر کې ونیسو چې خپل د ضعیف الکلی خواص په دلودلو سره کیدای سي چې د اکسیدایتونو او تیزابونو په واسطه سره ټوټه شي او یا هم کیدای سي چې بیت د هغوی ایتري اړیکه پرې کړل شي. د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو وګورو خپل د هالوجنی تیزابونو دلته لکه څنګه چې وینو هالوجنی تیزابونو دي چې په دانی ډول سره موږ او تاسو وینو چې خپل د هالایت سره چش کوي البته د ایترونو سره هالوجنی تیزاب یا هالایدونه دي چې خپل د ایتر سره تعامل کوي چې وینو د هغوی په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې خپل هالایت او بیرته کېدای شي موږ او تاسو چې په لاس راکړي الکول په لاس راکړي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ لاندې مثال کې او بل ګران زده کوونکو موږ او تاسو وایو کېدای شي چې په عین وخت کې د برېښنا جریان هم ورڅخه تیر کړل شي کېدای شي چې د برېښنا د جریان د تیرولو په وخت کې موږ او تاسو یا هم د هایډریشن د عملیې په واسطه سره هم کولای شو چې خپل چې شلا سره وړو ایترونه لاس ته راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ یعنی البته ایتروینو چې د اوبو سره د په دې ځای کې تعامل کوي د هایدروجنیشن تعامل ادراکي او په پایله کې موږ تاسو وینئ چې دا هغوی څخه دوه مالیکول الکول چې کیږي لاسته راکړل کیږي لکه څنګه چې تاسو په مثال کې وینئ. راځو اوس نو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د ایترونو لاسته راوړنه وایي او چې خپل د ایتر څه ډول لاسته راوړل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو عمومي طریقه خپل د الکولو د دوو مالیکولونو او د دې خپل د دې هایډریشن طریقه هم یا د والای سوچې ته ګوګلو د تیزابو یعنی د کټالیز پښتون کې کېدای شي چې شي تر سره چې دا په عمومي ډول سره ده لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کې وینئ موږ او تاسو د سلفوریک اسید یا هم د ګوګلو تیزاب پښتون کې البته خپل وینو چې الکول دی
چې یو د بل سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ چې د دوی څخه خپل ایتر او اوبه چې شکیږي لاسته راځي، لکه څنګه چې په دې ځای کې موږ او تاسو مثال هم چې کولی شو وده کولی شو، لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته وینو چې خپل د دوه نوع الکولونه دي چې خپل دوه مالیکول الکولونه یو د بل سره تعامل کوي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې د دای ایتایل ایتر په نوم سره یو ایتر په لاس راکوي او اوبه هم ورڅخه چشکیږي لاسته راځي. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی شو یو بله طریقه خپله د ویلیام سن طریقه ده، چې د ویلیام سن په دې طریقه کښې موږ او تاسو کولی شو چې خپله متناظر او غیر متناظر ایترونه لاسته راوړو، چې د دې طریقې کړنلاره که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله الکایل هلایدونه دي چې د فلزي الکو اکسایدونه سره تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ایتر ورڅخه شکیږي لاسته راځي او د اړوند فلز هلاید ورڅخه لاسته راځي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې په عین وخت کښې الکایل هلاید لرو چې د فلزي الکو اکسایدونو سره تعامل کوي. کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې خپله ایتر ورڅخه لاسته راځي او په عین وخت کښې د هغوی یا هم د هغه فلز هلاید ورڅخه چش کیږي لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو په دې دوو طریقو کښې موږ او تاسو په دواړو طریقو کښې وکولی شولی چې ایتر چش کړو لاسته راوړو. راځو اوس ګرانو زده کوونکو دا چې خپله د ایترو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوست، یو هم د ایتر مهم مرکب ده چې د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یادیږي، چې ډای ایتایل ایتر خپل یا هم په ساده توګه یا هم ساده ایتر چې ورته ویل کیږي یو بې رنګه مایع ده او د بې هوشه کولو خاصیت درلودونکې ده، اور اخیستونکې ده، خو د ځانګړي او خاص بوی درلودونکې ماده بلل کیږي. دا ایتایل ایتر چې ده خپله د انستیزي عمل درلودونکې، یعنی البته که چیرې د هغه تنفس د جراحي د عمل لاندې ناروغان که چیرې موږ او تاسو وګورو په جراحي وخت کښې د بې هوش کوونکې مادې په توګه خپله د ډای ایتایل ایتر څخه ګټه اخیستلی شو. ډای ایتایل ایتر چې د ګرانو زده کوونکو خپله د عضوي موادو یو ښه محلل ده، عضوي مواد په خپل ځان کښې حلولی شي، عینې وخت کښې د ورتیز تعامل او د ګرنات ښودونکي په جوړولو کښې هم خپله د ډای ایتایل ایتر څخه استفاده کیږي. او ډای ایتایل ایتر چې ده خپله په لابراتوار کښې د ایتایل الکولو له ډیهایډریشن څخه هم کیدای شي چې شي لاسته راوړل شي، لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ د اوبه جذبوونکي توګه البته توکو په شتون کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د سلفوریک اسید یو سلو 40 درجه د سانتي ګرید تودوخه کښې د دوی ترمنځ څه کیږي تعامل ترسره کیږي او بالاخره موږ او تاسو وینو چې ډای ایتایل ایتر مرکب ورڅخه لاسته راځي او اوبه ورڅخه څه کیږي لاسته راځي. دا همیشه باید په یاد ولري ګرانو زده کوونکو چې ډای ایتایل ایتر چې ده یو قوي چاودیدونکي خاصیت لري او د هوا سره کیدای شي چې چاودیدونکي تعامل ترسره کړي، نو په لابراتواري کړنه کې یا هم کار کړي باید د کړنې په وخت کښې باید موږ او تاسو د ډای ایتایل ایتر د لاسته راوړلو په وخت کښې باید ډېر احتیاط وکړو. ګرانو زده کوونکو اوس راغلو د لوست په دې برخه کښې چې پله ارزونه ده، یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دې سوالونو ته دقیق ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو د توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
कमा डाड़ी ब्या जादू सा